یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي تګ بیا وځنډېده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغانستان کې پرون د کورونا ویروس څوارلس تازه پیښې ثبت شوې، او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې افغان ځواکونه او طالبانو ته مرجوب له همه اوښتې چې کرشمیره به یې وروسته په ډاګه کړي. له دې سربیره طالبانو تېره ورځ طالبانو د فاریاب په غورمچ او د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې هم ورته بریدونه وکړل چې د دفاع وزارت په وینا په شا وتنبه ولسوال طالبانو دا بریدونه داسې مل کړي چې ټاکل سوې د دوی او پنځلس کسیز پلاوی د بندیانو د خلاصون په اړه د بحث لپاره کابل ته ولاړ سي. طالبانو له دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل سوی وه چې نن دغه ډلې یو پنځلس کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته ولاړ سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی.
حیات نن نه راځي، او دلیل یې دا نه دی چې د سره صلیب تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بیرن بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی د سره صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي کابل ته بیول د کورونا ویروس لامل در رامنځته سوي ګرځ بندیز له کبله ونه توانید چې د دوی پلاوی ولېږدوي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوش کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې کله ترسره سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچي پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارک له خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښوده. افغانستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دریو لویدیځو ښارونو کې تېره اونۍ په ګرځېدو بندیز ولګول، او نن پرون د پلازمېنې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه وضع کوي. له ولسمشر غني سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیرو مایډین او د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. وی ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي پرون جمعه د کورونا څوارلس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د ویاند وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوار کې اته څلوېښت نمونې یا سمپلونه معاینه سول چې څوارلس یې مثبت او څلور دېرش نور یې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې یوولس په هرات او درې په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یوه مثبته پیښه په غزني ولایت کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په ویروسو د اخته کسانو شمېر یو سل څلورو تنو ته لوړ سو. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم په پلازمینه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. د افغانستان حکومت له کابل شهریانو څخه غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کارونو پرته له کوره ونوځي. له کرونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د دریو اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کرونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت ته دوام ورکړي. څلور روسي لوبغاړي چې دوه یې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورنې سوي. په اولمپیک کې د سرو زرو د مډال ګټونکي اندري سیلینووا چې د 2008 کال په اولمپیک کې د لوړتوب اتل وه، او ناتالیا انتیوخ چې د 2012 کال په ژمني اولمپیک سیالیو کې له 400 متره خنډونو د تیرېدو په مسابقه کې اتله سوې وه، د مناسبو موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دغو قضیو په اړه به د سپورټي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړې وسي، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. او په سربیا کې محکمه یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کرونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نو عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون جمعه وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دایمیتروف ګارد ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوه. دغراز وروستی خبر مو دادی چې په نړۍ کې د کرونا په وایروس تخته سوو کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سوی دی. پرون جمعه په دې وایروس تخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د خبرونو مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې تفصیلې د ازادي رادیو پر وپاړنه هم بیا ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وځندیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل
حیات نن ناراضی، او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نسته، دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. اسدالله واحدي ازادي راډیو ته وویل
لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي.
په دې خپرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سئ، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام له اورېدو تاسو رابولم. ورزوده خبرونه ده سر موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وزندیده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د طالبانو هیئت د هیئت سفر کابل ته ځکه ځندیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ سوی، خو طالبان بیا وایي چې کابل کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د ګرځبندۍ له امله سره صلیب ورته د پلاوی د انتقال لپاره هلیکوپټر نه دی استولی. نور حل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه خبرونه ته شرغله.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ټاکل سوی وه نن شنبه کابل ته د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی راسي او له افغان حکومت سره په تخنیکي لحاظ د بندیانو په تبادله خبره وکړي، خو افغان حکومت وایي د دغه پلاوی سفر نن ځکه کابل ته ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ تر 1.5 نیټې پورې به او بخی یو 1.5 نیټې پورې به یوازې سل بندیان خوشي کړای شي.
حیات نن ناراضي، او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نسته، دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بیرن بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکي هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړی و پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ 13 پورې پیل سي دا سلطنه د مارچ 13 پورې خوشي سي.
طالبانو هم د غپلاوی د سفر ځنډیدل منلی او وای چې د سره صلیب لوري ورته د هغه الیکپټر نه دی استول سوی چې د حیات د کابل تر انتقال کا د دغه ډلې وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دا سفر ځکه ځنډیدل چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وز سوی او کار قرنټین سوی دی. زبی الله مجاهد د 15 کسیز حیات انوملار هم له ازادي رادیو سره شریک کړ چې په دې کې د مولوی ضیا الدین واقف په مشرۍ عبدالحمید اخونزاده حافظ عبدالقدیر مولوی عبدالظاهر نومان مولوی عبدالفتاح ملا محمد ابراهیم مجاهد مهاجر عبدالهادی مالی اخونزاده قاری عبدالله ملا عطا محمد محمد مولوی صدیق الله خبیب ملا عبدالله اخون حافظ ذکر الله مولوی خان محمد نصرت ملا زبی الله او محمد نسیم به د هیواد لبیلا بل ولایتونو کابل تراسی. فربجانی موږ هڅه وکړه چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره هم په دې اړه خبرې وکړو دا غوی نظر هم وروسی والی دغه حیات سفر ځنډیدلای د کابل ته تر اوسه هم هغوی موږ معلومات ته په تمه کړي وو. البته باید ووایم چې دغه حیات چې د زبی الله مجاهد په خبره 15 کسیز دی کابل ته راته او د بندیانو د خوشي کېدو چې د هوکړې له مخې هغه هوکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ سوې ده زر بندیان به د طالبانو له لوري او 15 بندیان به د افغان حکومت له لوري خوشي کېږي. خو افغان حکومت یې یعنی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې د 1500 کسانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړی ده او دا کار باید د البته د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د مارچ تر 13 پورې باید سوی و خو لا هم د مارچ میاشت په ختمېدو ده او دا اقدام نه دی سوی. بله فریباجانی
ډېره زیاته مننه کوم فیروزې عزیزی. دوستانو و موریدل چې افغان حکومت وایي چې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ بیا وځنډېده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. له دې ډلې اسدالله واحدي وایي چې دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دغه پروسه په بریالي توګه ژر تر ژره بشپړ کړي. له ښاغلي واحدي سره بیا هم زما همکارې فیروزې عزیزي مرکه کړه او په سر کې د طالب پلاوی د سفر د ځنډیدو د ارزولو پوښتنه ترې کړه.
که دغه خو زه فکر کوم دلایل چې یادې د ځان لپاره دا سمه ده چې تخنیکی ستونزې دوی یا د کرونا له امله د ګربندیز یا د سره صلیب د رخصتۍ بحث هم پکې راځي ځکه چې هغوی په شنبه او یکشنبه په ورځو رخصتۍ کوي مګر لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي. دویم مسله دا ده چې له شک پرته چې د بندیانو تبادله د شپږ زرو بندیانو تبادله یا خوشي کول چې زر به طالبان خوشي کوي او زر به هم د حکومت لخوا 15000 به هم د حکومت لخوا خوشي کیږي دا یو ډېر مهم او اساسي ګام دی د نفرتونو په کمولو کې د حسنیت په ایجاد کې او دغه راز سولې ته د ذهنیت په جوړولو کې ډېر اساسي رول لوبوي. تصور وکړئ چې کله شپږ زره کسان له بند څخه خوشي کیږي دا شپږ زره کورنۍ لري بیا په افغاني ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې کورنۍ سره وصل هم دي په یوه کورنۍ پورې څو نورو کورنیو خوشحالي او خفګان هم تړلې دي. په دې خاطر د لسګونو زرو کورنیو او د لکونو انسانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ سبب کیږي. زه فکر کوم دا ډېر اساسي رول لري. تمه ده چې دغه کار په بشپړ ډول عملي شي په ښه ډول عملي شي.
بلې تاسو ادا کوئ چې حکومت غواړي خنډونه جوړ کړي د زندانیانو د تبادلې په برخه کې دا خبره د څه په اساس کوي؟
لومړی خدای چې تاسو پوهیږئ په هوکړه کې راغلي چې د مارچ تر لسمه پورې به 15000 بندیان خوشي کیږي مګر دغه دی چې مارچ ختمیږي مګر بندیان تر اوسه پورې یو کس هم نه دی خوشي شوی. دویم مسله ده چې اوس هم حکومت نه وایي چې موږ به 15000 بندیان خوشي کوو بلکې اوس هم وایي چې 10000 کسان خوشي کیږي. البته د کرونا پر اساس یادونه کوي هغه د طالبانو د لیست پر اساس لا هم دوی نه دی حاضر شوي چې دغه بندیان خوشي کړي یا د بندیان خوشي کول ته لا هم تیاری نه شي. په تدریجي ډول د بندیانو د خوشي کولو خبره کوي هغه هم داسې چې څه ډول چې دوی غواړي نه هغه څه ډول چې توافق شوی یا نه هغه څه چې دواړه لوري پرې توافق کوي بلکې یوازې په یو اړخیز ډول حکومت وایي چې موږ به هغه کسان خوشي کوو چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد په جرمونو کې ستیل نیوي، نو خو په طالبانو خامدا تور دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په اصطلاح فعالیت کړی دی، تور دی حکومت لاړ خدا دی جدي خو ځای اوربند دا ورته
تاسو وړاندیز څه دی بل اخر دواړه لوري باید څه وکړي؟
زه فکر کوم دواړه لوري باید پوه شي چې په دې کې د افغانانو خیر دی چې یو بل سره کینې جوړ جوړای وکړي. که حکومت هر څومره مقاومت وکړي، د امریکایانو ژمنه د طالبانو سره لاسلیک کړي چې دا کار به عملي کوي، نو د دې په خاطر چې د امریکایانو د غوښتنې او د امریکایانو د ارادې پر اساس عمل کوي، په کار کې د افغانانو د غوښتنې پر اساس عمل وکړي. د افغانانو غږ ته د مثبت ځواب وي، دواړه اړخونه د رحم وکړي، ترحم دې وکړي، نور دې یو بل نه سره وژني، بندیان دې خوشي کړي، خبرو ته دې سره کړي.
د سیاسي چارو کارپو اسدالله واحدي وو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کېږي، ځکه چې افغان حکومت سر له نن څخه د دریو اونیو لپاره د کابل ښار کې پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، خو ځینې استثناءات پکې شته چې کوم ځایونه به پرانیستي وي. خو په دې اړه چې اوس په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی، زما همکار امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کړه شدی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغ لې، تاسو د کابل ښار د وضعیت په اړه راته وایست.
من افریبا جان، تاسو ورېدون کو سلام هغه ډول چې تاسو دا ونه وکړه، د افغانستان حکومت د تیر شپې له 2 بجو راهیسې په کابل ښار کې اوسمهال محدودیتونه وضع کړي دي. په دې محدودیتونو کې په ګرځبندۍ سربیره د اړینو توکو د وسایلو چې د خلکو د ژوند لومړني وسایل دي، خوراک، فروشي دي، قصابۍ دي، درملتونونه یا دواخانې دي، نور د دې پرته ډېری مارکیټونه، سوداګریز مرکزونه دا تړل کېږي. زه د کابل ښار په څو سیمو باندې وګرځېدم چې البته دغه ټول په دغه ګرځبندۍ البته په دغه محدودیتونو کې شامل وو، باید وضع شوی وای. متاسفانه د کابل ښار په ډېری برخو کې د خلکو ګڼه 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 لیدل کېږي، ازدحام هماغه ډول دی. ترانسپورټي برخه چې جدي اقدام باید ورته شوی وای، چې هغه لوی بسونه او چې ښار کې باید نه ګرځېدلی، تر خوای ځینې نور موټرونه چې هغه د څلورو نفرونه ډېر انتقالی، دا باید بند شوی وای. هم د ښار په ډېرو برخو کې هغه ډول چې اړتیا وه دغه پریکړه نه ده عملي شوې، هم د خلکو له خوانه او خپل د حکومت لخوا، د افغانستان د حکومت لخوا په دې برخه کې د جدي اقدام د بار د سن تر شروع کیږي. د کابل پولیس خشتي سمې ته ولاړم، د سن فری باجان د خلکو تل د خلکو ډیر زیات ازدحام د ځان سره لري. د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا البته کدا د فیصدې کې وای، ما شاید یو 2-3 فیصد راټیټه شوی و، اما هټي هغه ډول چې اړین تو کې نه درلود، هغه پرانستې لاس پلورن کې حالت ولاړول، هغه ټوکی چې په بازار کې په ورځنی ډول باندې خلک خوري د سړک، هغه پرانیستي او خلکو ورته راغلي. نو پولیس هم تر سترګو شول په اوسمه برخو کې چې راغلل، خلکو دوی ویل چې ولاړ شي دغه سینا بند کې. اما د پولیسو موټرې ولاړې لاغ سیمونه بیا ته هم حالت عادي وو. تر حال کې خپل چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود انرابی په ټویټر پاڼه باندې هم پولیسو ته ویلي دي چې تاسو د خلکو سره نیک برخورد کوي، اما د کابل د قرنټین پلان عملي کړئ، او دا باید یو وسیله چې خلکو ته تاسو پوهه ورکړي چې دوی تاسو دغه روغتیا یا صحت ته څومره جدي پام کوي. راځه د کابل خیرخانه سیمه هم همدغه ډول د زموږ همکار ځاګه زینو چې باوران دي ما سره خبرې وکول، او موږ خپل مشترک ډول باندې دغه موضوع وڅېړو. هغه هم همدغه خبره راته وکړه چې کابل خیرخانه سیمه کې حتی پارکونو ته خلک تللي دي، په کیناستي دي، دوکانونه پرانیستي دي. لسی مریم بازار مشهور بازار دی، هغه هم هماغه ډول پرانیستي دی. تر 2 بجو پورې زه د بیرون ښار کې وم، اوس بیا سره ګرځېدلم. د کابل البته دغه محدودیتونه چې شوي تر دمګړې پورې هغه اجرایی بنای چې دی، نه یې خپل کړی.
ډېر زیاته مننه کوم امید زهیرمل. دوستانو چې په کابل کې د کرونا ویروس له کابله د ګرځبندیز وروسته د کابل ښار وضعیت په اړه راپور راکوه، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې دغه ګرځبندیز سر له نن څخه د درې اونیو لپاره پیل سوی دی، خو د افغانستان حکومت له کابل ښاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کورونو ونه وځي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي. دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چیز ما همکار اجمل تورمان چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالیه وزارت په ویدا سي طرحه کار کوي چې لمخې د قرنټین پر مهال پر دوکاندارانو مالیه کم شي. دغه وزارت وین شمروز خان مزدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مهال په دې طرحه باندې کار روان دی.
موږ په همدغه باندې کار کوو چې دا څنګه یا کم کو یا همکاري وکړو یا پیسې دغه کې ذکر مافیات صلاحیت خو هیڅ څوک نه لري قانونا مالیات باید ورکړل شي. اما دا چې تر کوم همکاري موږ ورسره کوو په دې باندې کار روان دی نو جزئیات چې څنګه دا ټول طرحه مکمله تکمیل شي دا به تاسو شي.
نوموړي ویل چې دا به له دوکاندارانو سره له اقتصادي پلوه د پام وړ مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سره نن شنبه د کابل په ګډون اکثره ښارونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنټین او د لومړنیو خوراکي توکو خوازیانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په اړو خلکو خوراکي توکي وویشل شول. د دغې خونې د عامه اړیکو مسؤول جان خانوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا وایرس د قرنټین او اړو خلکو سره د مرستې په خاطر شوی دی. نوموړي وویل چې په دغو خوراکي توکو کې وړه وړي او یو شمېر نور لومړني خوراکي توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل او شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو او قرنټین له امله د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د هرات ګمرک رئیس وايي په ایران کې د نوروز د رخصتۍ له امله له هغه هېواد څخه افغانستان ته د حمل د میاشتې له لومړۍ اونۍ د مالونو راواردول بند شوي. حمدالله همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کال په لومړۍ اونۍ کې په اوسط ډول هرات ګمرک هر ورځ له 150 تر 350 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید لري. نوموړی وایي مخکې تر دې به په اوسط ډول هر ورځ له 60 تر 50 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید ترلاسه کېدل. د هرات ګمرک رئیس دغه شان وایي اوس د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مهمیت لخوا د هیواد ټولو ګمرکونو ته رسمي لارښوونه شوې چې د دولت د عوایدو د لوړېدو په هدف سر له نن ورځ څخه سل سلنه تعرفه وضع شي. ښاغلی همدرد وایي مخکې له دې سوداګر دې ته نه حاضرېدل چې اصلي تعرفه محسوب کړي. نوموړی له سوداګرو غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
له اجمل تورمن څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مې باندې نړیواله موضوع د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتلو درکه اندېښمن دی. د دې صندوق مشر وایي نړۍ له یو بل داسې اقتصادي بحران سره مخامخ ده چې په 2009 میلادي کال کې هیوادونو تجربه کړ. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیواله کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږد مهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیواله توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحران وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کورونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل سباندی اتیا هیوادونو چه اکثر کم آید هیوادونه دی ده پیسول نریوال صندوق چخه برنه مرسته غشته ده. ده امریکا متحده ایالاتونو ده کرونا ویروسو ده خبریدو ده ناوره اواقب و پورندی ده مبارزه لپاره ده اقتصادی محرک پتوگه 2.2 تریلیون دلار زنگری کریدی.
دوستانو بیا هم د کرونا ویروس په ارتباط یو بل موضوع ته دوام ورکوو. په نړۍ کې د کرونا په ویروس تاخته کسانو شمیر 16 لک ته نږدې سوی دی. پرون په دې ویروس تاخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت شوې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. په دې اړه بیا هم تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپری شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپری شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینې وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبت وه، نو تر راتلونکي پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2.9 لک تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1.9 میلیون انسانان مړه شي. د دې څیړنې یوه لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخابه لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایروسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ. او سم ستاسې راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
مال زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ نه لیکنه ولې زموږ دلته په زابل ولایت کې خاکابغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3-5 زره کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ دپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکتران شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کرونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو 3-4 نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
لپاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې مریض یې نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي مالدار خلک دي بس وایي دا غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کوي دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېره څو خرابې به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي دغه اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي زما پیغام چېرته چېره د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکتران اواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شا